السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو هر کله کو قدر منوریدونکو نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د تل یا میزان څلرویشتمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 15 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د دې نیم ساعته خبري مجلې په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني احمدزي د ښوونکو د ستونزو د حل ژمنه کړې او افغان حکومت د سوریه په جګړه کې د افغانانو د ګډون راپورونه رد کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په راتلونکو 15 کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو ته جدي پاملرنه وکړي. د کونړ د دریو ولسوالیو خلک له حکومت غواړي چې د ګلۍ د ورېدو له کبله دوی د ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې د شمالي ښار کوبانی د کلابندۍ له کبله سخته اندېښنه لري. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په راتلونکو 15 کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو ته جدي پاملرنه وکړي. ښاغلی احمدزی پرون په ار کې لسګونو ښوونکو سره په کتنه کې وویل د ښوونکو د ستونزو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي چې پایلې به یې د ښوونکو د ورځې په مناسبت په غونډه کې اعلان شي. په دې اړه په همدې خپرونه کې یو مفصل راپور لرو. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر همدارس په یو خبر کې ویلي چې ولسمشر احمدزی د هرات خلکو ته ویلي چې دا ښار به د آسیا په یو ترانزیتي مرکز بدل کړي. ښاغلی احمدزی د هرات له ځینو مخورو شخصیتونو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې ژمنه وکړه چې هرات به د آسیا په یو ترانزیتي څلور لاره او ارتباطي پل بدل شي. افغان ولسمشر همدارس وویل چې د سلما د بند جوړول یې د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې دی او زیاته کړه چې دا بند د هرات د بیا رغونې یوه نښه ده. ولسمشر احمدزی د هرات پوهنتون د پروژې د پاتې چارو د ژر تر ژره بشپړېدو ژمنه هم وکړه. د کونړ د دریو ولسوالیو خلکو له حکومت غوښتي چې له دوی سره د هغو ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د ګلۍ د ورېدو له کبله ورسره مخامخ شوي. په تیرو دوو ورځو کې د کونړ په وټپور، ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو کې سخته ګلۍ ورېدلې او د دې سیمو بازګرانو ته یې سخت زیانونه اړولي. د سیمې یو بازګر وایي
دا وطن ټوله ګلۍ او توفان والې ده. نه شوله پاتې ده، نه جوار پاتې دي، نه په بوټو پورې پاڼه پاتې ده، نه سړکونه پاتې دي، ټول هر څه د منځه تللي.
بازګر شکایت کوي چې تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. د آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې د شمال ښار کوبانی د کلابندۍ له کبله سخت اندېښمن دی. اوباما پرون د نږدې شلو هیوادونو له دفاعي چارواکو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د داعش ډلې پر ضد په سیمه کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. اوباما همداراز یادونه وکړه چې د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې د هغو سختو حملو له کبله ژوره اندېښنه لري چې د داعش ډلې لاسته د دې ښار د لویدو خطر یې پیښ کړی. په همدې حال کې د امریکا پوځ ویلي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون د سوریې په شمالي ښار کوبانی کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد 21 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوز مرکزی قرارګا وایي د دې حملو له کبله د کوبانی د مدافعانو پر ضد د اسلامي دولت ډلې پرمختګ ورو شوی، خو خبرداري ورکوي چې حالت اوس هم ډیر جدي دی. له ترکیه سره په سرحد کې د پروت کوبانی ښار له دوو لد او بخې له دریو یوه برخه د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې ده. د یو بل خبر لمخې عراقي چارواکو ویلي په هغو 15 کسانو کې چې پرون په یو ځانوژونکي برید کې ووژل شول یو د دې هیواد د پارلمان شیعه غړی و. دا برید د بغداد په کازمیه سیمه کې چې ډیری وګړي شیعه دي پر یوه پوسته وشو. د شیعهګانو د امام کازم زیارت هم په کازمیه کې شته. پولیس وایي احمد الخفاجي د شیعهګانو د بدر سیاسي ډلې غړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه ټول پښتنه چې ټاکل شوی د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو لخوا پراتلونکې میاشت کې ترسره شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په پاریس کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل
In our judgment, any efforts to hold independence referenda
زموږ د قضاوت لمخې د لوهانسک او دونیتسک د خپلواکۍ لپاره اوس مهال د ټول پښتنې هڅې د منسک د موافقې څخه سرغړونه ده او اوکراین او نړیواله ټولنه به یې په رسمیت ونه پیژني. ښاغلی کاری وویل واشنگټن ویني چې روسي ځواکونه له اوکراین څخه وتلي، خو زیاته یې کړه چې د روسیې درنې وسلې لا هم په سیمه کې پر ځای پاتې دي. او په سعودي عربستان کې یو وسلوال د امریکا د پوځ یو قراردادي وژلی او یو بل امریکایی یې ټپي کړی. پولیس وایي چې پر دې کسانو پرون پر ریاض کې د تیلو په یو ټانک کې حمله وشوه. حمله کوونکی له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټپي او وروسته ونیول شو. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویاند تورن جنرال منصور ترکی رویټر خبري اژانس ته وویل برید کوونکی د سعودي عربستان وګړی دی چې په امریکا کې زیږیدلی.
دا هم د افغانستان د جنستورو شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه و. په کندهار کې هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 8. په مزار شریف کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. په هرات کې به آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 10. او په جلال آباد کې به آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو د ستونزو حل ته به جدي پاملرنه وکړي. افغان حکومت وایي هرات ښار به د آسیا په ترانزیتي مرکز بدل کړي. له یوه کارپو سره په مرکه کې به واوري چې د دې ښار توپیر له نورو سره څه دی.
نسبت به نورو بندرونو ته امواج د همدغې لارې راځي، ارزانه هم تمامېږي. تر کومه ځایه چې ما اورېدلی دي
د فواید عامه وزارت له ولایتي چارواکو غوښتي چې پر لویو لارو د بارونکو موټرو د بار د اندازې په کنټرول کې مرسته وکړي. افغان حکومت هغه راپورونه رد کړي چې وایي سلګونه افغانان په سوریه کې جنګیږي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې امریکایي او روسي چارواکي وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه په ټاکل شوي مهلت کې دننه ممکنه ده. که د سهارنۍ خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو خبرونه اورې. قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه تاسو کولای شئ چې د پر انټرنیټ هم وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د ښوونکو د ستاینې پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیز ډول د حل لار عمومي. د افغانستان جمهور رئیس پرون له لسګونو ښوونکو سره په ارګ کې په کتنه کې دا څرګندونه وکړه. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په ارګ کې له یو شمیر ښوونکو سره د کتلو پر مهال د پوهنې د کیفیت د لوړولو په برخه کې د جدي پاملرنې یادونه وکړه او له ښوونکو یې مننه وکړه چې د پوهنې وزارت یې په ټوله کې له سیاسي کېدو ژغورلی دي. دغه ښوونکو ویل چې دولت دوی ته د سرپنا په برابرولو کې پاتې راغلی دي. دوی د ماشونو د کموالي او د ترانسپورتي خدمتونو د نشتوالي ستونزې هم مطرح کړې. په دې غونډه کې ښوونکو ویل د پوهنې وزارت د ښوونکو او مامورینو د چارو د تنظیم په برخه کې قوانین تر یو بریده د ښوونکو په ګټه نه دي او د ملکی خدمتونو په قانون کې د ښوونکو د وړتیا د لوړولو او د ښوونکو د رتبوي پرمختګ ټاکل شوی اندازه د هغوی د تشویق لپاره تر ډیره کافی نه ده، ځکه خو ځینو تعدیلاتو ته اړتیا لري. د دوی په وینا د شار په لور پرتو سیمو کې شوونکو ته د مزکو ویشل د دوی د سرپناستون زنه سه حل کولای نو غوړه ده چې دولت د پور د ورکولو لاري او یا هم د قسط لاري د شوونکو د سرپنات د نشټون ستونځته د پایټک کېږي ولسمشر په خپل وینا کې زیاته کړه چې پراتلونکو 15 کلونو کې به د شوونکو د سټایل پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټي توګه د حل لار ومندل سي جمهور رئیس احمد زی زیاته کړه چې د شوونکو د ستونزو د حل لپاره یو کمیسون ټاکلی او د کمیسون خپل کار بشپړ کړي او پایله به د شوونکو د ورځې د مناسبت په غونډه کې مطرح سي جمهور رئیس د شوونکو د ماشونو د زیاتوالي په اړه له شوونکو څخه وغوښتل چې د فساد په لمنځه وړلو کې له دولت سره مرسته وکړي لدې سره به د شوونکو په ماشونو کې هم زیاتوالي راسي جمهور رئیس دا هم وویل چې په ټولو دولتي ادارو په ځانګړې توګه په هنتونونو او علمي بنسټونو کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی د منلو وړ نه دي او موږ به په دې حق له اقدام کوو او پلو کسانو ته به جزا ورکوو په دې غونډه کې د پوهنې د وزارت سرپرست وزیر فاروق وردګ هم ګډون درلود
پراپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی پرون له د خوانځي له یو شمیر خونکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دوی د ستونزو بنسټیز حل ته به جدي پاملرنه وکړي د یو بل خبر لمخې ولسمشر احمد زی د هرات خلکو ته ویلي دي چې د دوی ښار به د آسیا په ترانزیتي مرکز بدل کړي د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر خبر ورکوي چې ښاغلی احمد زی پرون د هرات له ځینو مخورو شخصیتونو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې ژمنه وکړه چې هرات به د آسیا په یو ترانزیتي څلور لاره او ارتباطي پل بدل شي هرات د آسیا په ترانزیتي مرکز د بدلېدو لپاره کوم ظرفیتونه او امکانات لري په دې اړه مې د اقتصادي چارو د کارپو ډاکټر سید محمد ټینګار نظر وپوښت ښاغلی ټینګار د ملکې په پایل کې د هرات ښار د اقتصادي اهمیت په اړه خبرې وکړې
هرات خپل داسې یو ولایت یو شهر دی چې په تجارتي لحاظ باندې ډېر اهمیت لري او ترکمنستان او ایران او حتی کېدای شي چې پاکستان ته هم نږدېوالی لري خپل په هرات کې خبره ده چې اصلا یو خو خلک تجارت پیشه دي شهر هم په افغانستان کې لوی شهر دی دا کېدای شي د ولسمشر دا خبره چې دی ویلي چې هرات د آسیا افغانستان په ترانزیتي لاره ده معنی دا ده چې دا نوې د ابریشم یا د ابریشمو لاره ده
هرات د چابهار بندر ته نږدې دی او چابهار بندر له هند سره چې د پاکستان متبادله لار غنل کیږي دا احتمال څومره شته چې
دا د پاکستان سره موږ همیشه نه ستونزې درلودي او د ټولې ستونزې لا تر اوسه هم پر ځای پاتې دي د چابهار بندر د دغه لارې ډیر نږدې دی افغانستان ته او نسبت نور بندرونو ته امواج د دغه لارې راځي ارزان هم تمامیږي د ترکوم ځای چې ما ورېدلې دي په دې لحاظ باندې که دا متبادل لارې سره پاکستان په تناسب باندې یو ډول رقابت به هم رامنځته شي یعنې پاکستان چې ګوري چې افغانستان یو بل لار هم موندلې ده د هغې لارې اسانتیاوې موجودې دي دا کېدای شي دا هېوادونه په خپل منځو کې سیالي سره وکړي او کېدای شي چې په پاکستان کې هم سهولتونه را ایجاد شي او نور بندرونه هم چې د نور ځای لار راځي د هغوی سره هم په رقابت کې دا بندر چون موږ سره نږدې دی دا یو ښه پر ځای لاره یې ده چې انتخاب شوې ده
ډاکټر صاحب تاسو د ولسمشر اشرف غنی ورستۍ خبرې اوري ورستۍ ژمنې اوري په اقتصادي برخه کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دغو ژمنو عملي کول څومره ممکن دي او افغانستان څومره تیار دی ورته
زما په اند اسن د ولسمشر هغه وخت چې ولست ورکړي دي د دې وادو عملي کول هغه وخت ممکن دي چې کله ولسمشر په دې قادر شي چې خپل ټیم جوړ کړي او هغه ټیم باید ملي ګټو ته وفادار وي هغه باید د ولسمشر سره همغږی او همراز وي او داسې یو ټیم باید وي چې هغه په سات کې ککړ نه وي رسوا او بدنامي څیری نه وي او نړۍ هم ورسره همکاري وکړي نو په هغه صورت کې دا څه وایي چې دوی کړي دی خپل په کافیت باندې شهرت لري او دا ممکنه بریشي چې د خپل وادو کې بریالي شي او افغانستان د خوشبختۍ لور ته ودرومي
د اقتصادي چارو کارپور ډاکټر سید محمد ټینګار و چې له ازادي رادیو سره په خبره کې دی ولسمشر اشرف غنی احمدزی پر ورستۍ ژمنه خبرې کولې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هرات له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار به د آسیا په یو ترانزیتي څلور لاره بدل کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار اوه بجې او 15 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره وسی. خوده شیبه د مهمو خبرونو لنډیز واوري. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ښوونځیو له یو شمېر ښوونکو سره په کتنه کې وویل چې حکومت به یې په راتلونکو 15 کلونو کې په هیواد کې د پوهنې د کچو اوچتولو ته جدي پاملرنه وکړي. د کونړ د دریو ولسوالیو وټپور، نړۍ او غازی آباد خلکو له حکومت غوښتنې دي چې له دوی سره د هغو ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د وروستۍ ګلۍ د ورېدو له کبله ورسره مخامخ شوي دي. ولسمشر براک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې د شمالي ښار کوبانی د کلابندۍ له کبله سخت اندېښمن دی. اوباما د نږدې شلو هیوادونو له دفاعي چارواکو سره په کتنه کې پرون وویل چې د امریکا پوځ به د داعش ډلې پر ضد په سیمه کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. عراقي چارواکي وایي په هغو 15 کسانو کې چې پرون په یو ځانوژونکي برید کې ووژل شول، د هیواد د پارلمان شیعه غړی احمد الخفاجی هم شامل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه ټول پښتنه چې ټاکل شوی د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو لخوا په راتلونکي میاشت کې ترسره شي د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه ده. او په سعودي عربستان کې یو وسلوال پرون د امریکا د پوځ یو قراردادي وواژه او یو بل امریکایي ټپي کړ. پولیس وایي چې پر دې دوه کسانو پر ریاض کې د تیلو په یو ټانک کې حمله وشوه. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې احمد شیبر ته غوښ شي چې د لویدیز پر رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سره لیک لاندې چې د طالبانو په کمین کې 14 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول، د رواني ونې د سرپل ولایت پیښې ته اشاره کوي او دا د خونړي کمپاین یوه بیلګه ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د افغانستان بشپړ امنیتي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او پخوا به د افغانستان شمالي سیمې خوندي وي خو اوس هلته هم د بې امنیو شاهدان یو. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان په اکثرو سیمو کې د دې لپاره امنیت ګډوډ شوی دی چې نړیوال ځواکونه په دغو سیمو کې نشته، خو امریکایي ځواکونو بیا هوایي بریدونه زیات کړي دي چې دغه بریدونه بیا تل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د شخړو باعث شوی دی. یو بل امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال بیا یو بل اړخ د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګندوي. وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت له لوري د خلکو استخدامولو افغانان اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه د افغانستان د امنیتي چارواکو په وینا څرګندوي چې اسلامي دولت خپل هڅې پیل کړي دي څو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. وال سټریټ جرنال بیا د اسلامي دولت د ډلې هغو تبلیغاتي پاڼو ته اشاره کوي چې په پښتو او دري ژبو په ورستیو کې په جلال آباد او کابل کې خپرې شوې دي. ورځپاڼه د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په وینا لیکي چې د اسلامي دولت دغه تبلیغاتي پاڼې له عربي ژباړل شوې دي او د پاکستان په پېښور ښار کې چاپ شوې دي. د بشري حقونو د څارنې ډلې بیا په افغانستان کې د جنسي ځورونې مسله په یوې مقالې کې راخیستې ده. هیدر بار چې په دې سازمان کې د ښځو د حقونو په برخه کې مخکښ څیړونکی ده، افغان حکومت ته لارښوونه کوي چې ډېر ژر باید د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره قانون تصویب کړي. مېرمن بار هم داراز وړاندیز کوي چې د افغانستان حکومت ته پکار دي خلکو ته ډاډ ورکړي چې د حکومت په هرې ادارې کې لکه د پوهنې په برخه کې د جنسي آثار ضد تګلاره پلي کوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې په افغانستان کې داسې هیڅ قانون نشته چې په ځانګړي ډول جنسي آثار پکې منع شوی وي او د هغه د قربانیانو ملاتړ پکې شوی وي. د لیکنې په دوام لولو چې حکومتي ادارې هم د جنسي آثار د مخنیوي په برخه کې اغېزمنې تګلارې نه لري.
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي یو شمیر افغان جنگیالي په سوریه کې د جګړې د دواړو خواو په لیکو کې جنگيږي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې افغان جنگیالي په سوریه کې د جګړې په حال کې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړل چې وای افغان جنگیالي په سوریه کې د جګړې د دواړو خواوو په لیکو کې جنگيږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان حکومت تخمین کوي چې شاوخوا 3000 افغان جنگیالي د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره او هم د دغه رژیم د مخالفو ډلو په لیکو کې جنگيږي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سراج الحق سراج دا خبره ردوي.
ما هم گزارش را از طریق رسانه های
مونگ هم دغه ریپورټونه د داخلي او بهرنیو رسنیو خصوصا د ایرانی رسنیو له لارې اوریدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت دغه ریپورټونه په کلکه ردوي. مونږ مخکې هم په ایران کې د خپل سفارت له لارې په دې حقله تحقیقات کړي وو. مونږ له خپل سفارت معلومات غوښتي وو. د ایران دولت هم دا موضوع تایید نکړه، خو مونږ کوم سند نه لرو چې د مونږ کډوال به د جګړې له دواړو لوري سره وي او کنه. سراج الحق زیاتوي سره له دې چې بهرنیو چارو وزارت مخکې تحقیقات کړي، خو د نوې ادعا یو ځل بیا تحقیق کوي. هغه وایي کچېرې کوم هیواد له افغان کډوالو په دریم هیواد کې جګړه کې کار اخیستی وي، نو دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف دی او افغانستان به په دې حقله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړي. افغان سرچینو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون اندېښنې زیاتې کړي او کېدای شي دغه کسان خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته د اسلامي دولت د توندلارې ډلې تر مشرتابه لاندې د افغانستان د حکومت خلاف جنگ پیل کړي. سره له دې چې داسې شواهد نشته چې دغه افغان جنگیالي به افغانستان ته ستانه شوي وي، خو افغان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د جنوبي آسیا په ځینو هیوادونو کې د خپل نفوذ د خورولو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې هم خپلې تبلیغاتي پاڼې په پښتو او دري ژبو خپرې کړې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې د اسلامي دولت ډلې د طالبانو له ځینو قوماندانانو سره تماسونه نیولي چې خپلې خواته جذب کړي.
و موریدل چې افغان حکومت هغه راپورونه رد کړي چې وایي سلګونه افغانان په سوریه کې جنگيږي. د افغانستان دفاع وزارت وزارت وایي چې په لویو لارو د درون بار د کنټرول او مخنیوي په خاطر د وزیرانو شورا تصویب شوې مقرره په بشپړ ډول نه عملي کیږي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله اوژن له محلي ارګانونو والیانو او د ولایتونو له امنی قمندانانو غوښتل چې د دې مقررې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د فایدامي وزارت وایي چې پر لوی لارو د موټرو د درون بار د مخنیوي په خاطر یې په ولایتونو او لوی لارو کې د کنټرول ګرځنده ټیمونه ګمارلې دي. د فایدامي وزارت سرپرست نجیب الله اوژن د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د تصویب شوې مقررې د عملي کېدو په برخه کې محلي ارګانونه، والیان او د امنیت قمندانان باید مرسته وکړي. ښاغلی اوژن ټینګار وکړ چې دا مقرره به تطبیق شي او کوم کسان چې له دې مقررې څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانو ته به وپیژندل شي. نوموړي همدارنګه د درون باروړونکو موټرو مالکانو ته هم خبرداری ورکړل چې ټول هغه مقررات ومني چې په دې مقرره کې وضع شوي دي.
ما مصمم هستیم چې مقرره به هر شکل کې می باشد تطبیق وکړو.
مونږ دې ته ژمن یو چې دا مقرره په هر ډول وي تطبیق کړو. هر څوک چې د دې مقررې پر خلاف عمل وکړي سارنوالۍ یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به وپیژندل شي. زما هیله له ټولو موټر لرونکو څخه دا ده چې د فایدامي وزارت له ستونزو سره مخ نه کړي او کومه مقرره چې وضع شوې جدي مراعات
وکړي.
نوموړي وویل چې د دوشنبه په ورځ ورته داسې راپورونه ورسېدلي چې د کندهار له لارې اکثره هغه باروړونکو موټر چې کابل ته راځي پرته له ټکټ څخه عبور کوي چې له دې عمله د کندهار د فایدامي رئیس او پوسپین بولده کې د باروړونکو موټرو د تلې د برخې امیر دندې ځنډول شوې دي. د فایدامي وزارت د نوې مقررې په اساس هغه باروړونکو موټر چې له ټاکلي اندازې زیات وزن لېږدوي له 3000 افغانۍ نیولې تر 8000 افغانۍ پورې به جریمه شي او دا پیسې به د یو ځانګړي بانکي حساب له لارې د سړکونو په بیا رغونه ولګول شي. د دغه نوې مقررې له مخې 2.5 اکسل لرونکو موټر نشي کولای ل شپږ درستنو زیات بار ولګدوي او هغه چې 5.5 اکسل لري نشي کولای چې ل 15 ټنو زیات بار ولګدوي. له بلې خوا د افغانستان د فایدامي وزارت د لوړو باروړونکو موټرو مالکانو ته خبرداری ورکوي تر څو هغه اضافي اکسلونه له خپلو موټرو لرې کړي چې د زیات بار وړلو لپاره یې په خپلو موټرونو کې لګولې دي او خپل موټر د نوې مقررې له غوښتنو سره سم برابر کړي. چارواکي وایي دا مهال یو زیات شمیر باروړونکو موټر له ټاکلي اندازې زیات بار وړي، له امله د جوړو سړکونو یو زیاته برخه ویجاړه شوې ده.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه واورئ. خو له هغه مخکې، امریکایي او روسي چارواکي وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ټاکل شوي مهلت کې دننه موافقه امکان لري، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې یو توافق ته د رسیدو لپاره ټاکل شوې موده کومه سپېڅلې نیټه نه ده چې باید بدل نشي. د څېړونکو په وینا، روسیا په دې خبرو غواړي د موافقې لپاره د ټاکل شوې نیټې تمدید ته لاره پرانیزي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند وویل چې د دوی په فکر د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د ټاکل سوي د نومبر تر 24 نیټې پورې یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو امکان سته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په پاریس کې لیدو وروسته وویل موافقې ته رسیدل له امکان لري خبره نه ده، خو ډېرې ستونزې سته چې باید حل سي. زه په دې باور نه یم چې یوې موافقې ته رسیدل ناممکنه خبره ده، خو موږ ډېرې ستونزې لرو چې باید حل سي. زه غواړم په دې اړه وړاندوینه ونه کړم. موږ د جدي خبرو دوام ته ضرورت لرو چې موږ به یې وکړو او ګورو به چې کار مو تر کومه بریده پرمخ ځي. زما په فکر اوس مهال چې مذاکرات کوم ډول پرمخ ځي د روان وضعیت څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې په ټاکل سوې موده کې دننه موافقې ته رسیدل امکان لري، خو د نومبر د 24 ټاکل سوې نیټه یوه مقدسه نیټه نه ده چې تغییر نسي خوړی، او که تر هغه وخته موافقه ونسي دا کوم لوی ناورین نه دی، نو مهلت به تمدید سي. د امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او آلمان چارواکي په راتلونکو ورځو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ګوري. دوی هیله مندي چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه به یوې موافقې ته سره ورسیږي. کری چې ټاکل سوی د ویانا په مرکز اتریش کې بنن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري، ویلي دي چې تر اوسه لاستون زستا چې باید حل سي. د ټینګار وکړ چې اوس مهال هغه تبصرې او اوازې چې وایي دا ستونزې به د موافقې د لاسلیک لپاره تر تعین سوې مودې پورې حل سي تر وخت مخکې خبرې دي. د هغه موافقې پر بنسټ چې په تابستان کې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سوې وه، ایران باید خپل اټومي پروګرامونه محدود کړي وای، او د دې کار په ځواب کې باید د نړۍ د سترو هیوادونو لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونه بیرته ایسته سوي وای. د نړۍ د سترو هیوادونو لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونو د دې هیواد اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې ده. لویدیز هیوادونه په دې باور دي چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر چتر لاندې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو ایران وایي چې دا پروګرام یې ملکی اهداف لري.
د ژوند رنگونه.
او مهرباني نوم درته وای؟
ما نوم رمضان آغا دی، د کندهار د ولایت یم. ولسوالی د سپین بولدک کې په اختر کې د لیا پاتسی دای وس په کابل په شهر کې بوتونه خرڅه زی بوت فروشه يم.
دا بوت لکم ځای راوړې؟
دا بوت خو اصلا کې د خارج مملکتو ساولین د افغانستان تر اخلل، بیا چې زمر په وطن کې ګډوډي جوړه سول، نو بیا دا غه چول د پاکستان، اوس په پاکستان باندې راځي، پاکستان سره راوړو د کراچي د شهر سره.
څنګه یې حالت څنګه اخلې؟ په څرخ په کوم حساب اخلې؟ دلته خداسي پراته
نو اله ته خو چې دې اوس به مرسته دا ځای پیدا کې چې هغه ځای کالدار ده، دلته افغانې ده اسلان کیس مجدا پیدا ده. نو حالته مجدا سرانی سمانه و سلور زره 15000 جوړې پرتی فوجي کی زره جوړې مجد کوان تو کانور و تړ ته ده. مج به ده ته لغی چې دی مازی پیسې باندې شمار کو دیس په یو نیم سال یا دو یو مخه مش په 250 په 300 ورانی سو هغه د کوان هغه مج و ځان ته په زر په یا په نسا و در 200 کالدار پر ځان تک شیر او دغه بوتونه یو نیم سال و 200 تک شیر هغه به بیا مج د خشرای په سره په کوان کې جوړو خشرای مج د لب سړک پر غال راوړو.
چې تا دکانم سته؟
دکان یونسته، شکر الحمدلله. لا ورونه میمستا یو ورور مچو
ته دا خشره خرڅه
او زه خشه ما ورور مچولاد یغه زما سره دریم د کشر دی اغه تکان کی بول در ما مشر ترجانی میز اغول ته تر کی ز رمضان اغه دلته تر ورته کو
اغه چې د تنا له تا سره د کله دی نور سره ما غاسته
خامه خاسته
تا چې ویل خو تنا ځان ته دی ویل رمضان اغه
نو خدای دین مان چې دی مش په کوټه کی بس دغه صورت یا مچولا یا ترجان نو خو یو ماته وز د خلق مراتای چې اغه جان
ته اغه جان دا سی وخت چې د نرخونه راته وای فرزند بوتونه تر اول دل تری وس پچوي
دا وس دته ما یې سم وس ما سره غي وجوړه تور انکستا فن ساور پیدا په یمنین سل پینستا په سل پینستا په دا په چاګانو بوټی کې چې په 200 انکستا په شل پینستا دا رقم
دا شل روپي والا څنګه دي دلیل څه د سپیشل
دلیل هغه دا رقم چې وس شفته فروتي ختلې وي
یعنی چې په خوې کوه ته خید
و هغه خلوبات مسكين د بختي پرفتار کې په ختلې
څه دورې ورځ څومره خرڅه
د ورځې بس دغه وزر اته زر شپږ زر پنځه زر
نو داسې وخت هم سوی ده چې چا بوټ در نه وړی
داسې نومه وایه په زرو مې نیولې چې داسې مې نیولې چې کمیسان مې ورتهدي بیاشتان مې ورکوشنۍ کړي دي ورځې مې ورخیلې چې بارې مې لږ زیات موږ څه د زنانې غلا کې هغه موږ د خپل د عزت ابرو د لاسه لاس نه سر ولی
کور دې ودان
ډېره مننه ستاسې
د هغه جان له دې خبرو سره قدر منوریدونکو د خبري مجله پاتوره سي دا یو بل نیم ساعت خبري مجله لرو چې مصطفی صدیق